السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی د وینا تیر سو عکس العمل شوغلی خو طالبانو یې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي استغفی د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه.
په پاکستان کې سوداګر به له افغانستان سره سوداګري تر ډیره د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا جیم کاروبار ټوټل چې دی عربو پاکستاني کلدارو ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندوز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ګڼو ښځو په کابل کې په یوه لاریون کې مامورانو ته د ماشینو د ورکړې غوښتنه وکړه. دا هم اوري چې په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. سکولا ستانکزی پایل خبرونه کوي. مهم خبرونو سرټکی. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون د موقت دورې لپاره اجرا کوي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او په لاهور کې یوې ښاري محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پوره خبرونه. طالبانو ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې یادې کړي. د طالبانو د عدلي وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت په فیسبوک خبره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونۍ خبرې مثبتې او رغندې وې. د بیجنګ په وینا وانګي او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجنګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمین هاف د نن ورځې د غونډې له پیل مخکې د پوښتنو یو اوږد لیست دفاع وزیر لوی داستن تور کړی چې پکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اگست په شپږمه بریټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شوو تجهیزاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه مسایل پوښتل شوی. دوونه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو اندغه د استعفا غوښتنه وکړه. امریکا د اگست له دیرشمې مخکې خپل ټول عسکر او لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستې. خو لوړپوړو ډیموکراتانو له هغې ډلې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو استلو له بهیره دفاع کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټوئیټر باندې نن سهار دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې د پریکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې خپل فعالیتونه د پخوا په شان دوام ورکوي. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتالا پرون ویل د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقوقو او ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې په خاطر کاندید شوې دي.
د دغه ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوي مبارزه وکړي.
د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو تر څنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نماینده. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 کال کې شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وي. د پاکستان ډان ورسپانه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل تر سره کولو پر مهال له ذهني ناروغي کړي ده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت بیا عالی محکمې دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بندي خوشي کوي.
خبرونه مولا زادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. دغه مموریت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د غلام محمد استغزي د وینا نه کولو هرکلی کړی دی.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد اسغزای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټوئیټر پاڼه د ښاغلي اسغزي له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد سغزای پروندو شنبه دغه غونډه ته وینا وکړي، خو غونډه ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسغزي نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسغزي له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت وزنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسي سي په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټولي هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونسي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استاذ په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مطیع الله خروټی ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړه بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحقزی خبري ونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي شکري بارګزی څخه مې چې په ناروې کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحقزی د دې پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سش کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلی حالت ته وتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلی، ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلی او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ما ته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کول چې یعنی اسحقزی کوای شي او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ وته ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو مونږ ځان غلې نیسو.
شغلی څغزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه د غرض د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم د سقزی صاحب څخه وسی، ځکه چې کچیری هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای و، نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتک وکړه؟ ستونزه همدغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینی شما چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخواله سره مخامخ دی او څنګه بینلمللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو، هم سکوت او هم سقوط. متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه. خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله.
شکریا بارک زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ټاکل سوی د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د اول ور لپاره په کانګرس کې د خلکو د استادو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخامخ شي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استادو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسی د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترګري په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړ پوړو نظامی چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې د همدې چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو. سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامی ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو امر وکړ. د ویل چې دا پروسه به د اگست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامی وسایتو سره په کابل کې پاتې شوې وو، تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اگست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل، تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او د هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپل سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوی نن هم د میزان شپږم سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له ځانمرګ برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قمندې قمندان جنرال پرانګ مکینزي دا پیښه یوه ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه یې وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي یوازې بخښنه کافي نه ده.
په کندهار کې له څو اونیو برېښنا نشته چې څه باندې 250 فابریکې تړل شوي.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څوکل رئیس د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میگا واټ برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درونو رئیس د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړ توګه قطه شوه.
د برق د نشټون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټاپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه به کار سوي دي، او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف هغه به کار سوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې تل قیمتي ده او دلته د بیکاری کچه ډېره لوړ شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار وسیدونکي وایي د تیرو څو نوې رئیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزې دوه اوسېدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي، کجکی خراب دی، او د لپاره کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي. او دلته د ښار خلک ډېر لاس وګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خار اوبو ده یا هغه پاک اوبو لپاره لاسرسی نه سي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپل ځمه په ډبه کې اوبه راوړم، خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د برق خونخ ولا کوي او تکي یوه ورځ معلوم شي بیا نه اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وزر ده. پوچنی بس کار خراب چې برق نه ولا وي کار خراب شتنه مې دغه چې برق سم
په اینی وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره وبښ نه ستل دي، در ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا نه برېښنا راسته کرادا د کیلو کوي، د ورځې درې څلور غنټې به ان شاء الله ماشینان ته چلانيږي، د دې درور کې چلان دي، دا ان شاء الله بیا نه دريږي، او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پالي او د برېښنا ته تیر کرادا د وکي دا مشکل به حل یا پاپر کوس نه تفار پاپر کوس رنم پر مزاس وکي هغه بیا وړه کابل ته مشارک کړي دا وتم کرادا کو چې دا پاپر کې چلان شي او ولست خدمت تر کا برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگا واټ دی. دغه راز 10 میگا واټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا د نورې پروژې چې تمه و د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابر کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له امله لا هم فعالیت نشي کولای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې ځینو شزنه مدني فعالانو او شوونکو د روغتیا پالو د غرض د شوونکو په استازیتوب په یو سولیز لاریون کې د دوی د حقونو او معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي چې پر دې مسله جدي کار روان دی.
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړې تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متعین جو خوند روزن په دغه کې او د صحیح یعنی د صحت په دغه کې د کار کوي دی او د دې وزیر شون سره مخ دي د کدوې د خپل امتیاز هغه مشه نه تر لاسه کړی او د دې زیاتره هغه مېنه دی هغه خو اندي چې د کور مصرف او د کور پوت په دی باندې دی او د دې خزینه کارمندان دي چې ټول نو ضرورت لري او د دې وانت په ټول کې دی اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هله مندسته چې دا ډیر زر پایل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله چې هغه محاسبه تکمیل شي د معاشاتو د تادیه پروسه هم پایل شي.
خغل کریمی د غشان ویل نړیوال سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالی کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. مسلې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. نور په دې راپور کې
د کندز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالی د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د دې شوی ولسوالۍ وستونکو وای چې د پلون او پلچکونو ډنګې د لامل دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولای. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو وستونکو آزادۍ روړې ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېر غټه ستونزه ده. هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضانو لري او بازار ته روړي په کلو کې یا دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي. د قانان دي هغه چې کم خپل مال روړي بازار ته نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر وستونکو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو وستونکو ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد. د مسیر هر رو که می رویم شما پلو پلچک پراندگی سه پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی. ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ یاډوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله آزادۍ روډې ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو نورو پلونو به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په سرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده. په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول نشي ځای کې دي چې هلته نار دی او زابور نه دي پلو نه دي. هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته را انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول متي الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې پیلېږي.
کم پلونه، پلچکونه، سړکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سړکونو سروي کوي، پلونه به سروي کوي. زه کم پلونه وران شوي دي، انشاءالله دغه ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغه د پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړېږي انشاءالله.
پر دې سربېره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علي آباد، دشتیارچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شوو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو ورونو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کرمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار نه معلومېده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي وو. تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چېرته دي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکانونو بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که در سوی هم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا جوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته دي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سمه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر شي او موږ خپل درسونه په مخ بوځي. یو استاد هم ناراضي اسوري دي کېږي، موږ اردو یو استاد هم ناراضي او دلته دغه شي خلیل است په کتاب سفر اسمنان
تنګي والا وردګو څخه درته دغه پیغام سوتو. سلاميلا طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي دا معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې دا زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستنګزینه.
طالبانو ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یې سره په آنلاین خبرو کې کړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه کانګرس له سخت پښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامی خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوا ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانه سزا واوروله.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د پاکستان سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن شوی او تجارت د ډالر پر ځای تر ډیره په پاکستانی کلدارو کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې په خوانی مرستيال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکي رسمي تجارت کم شوی دی. د نوموړي په اندازه شایي د رسمي تجارت کچا 80% کم شوی وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت، تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی کنه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي کنه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي کنه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ دی، خو دا ډالر په تھرو بچېدو فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او په اکاونټ کې به ډالر جمع کې ور غوښتل، نو هغه خو فلال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلي نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی کنه. نن سبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینرز راځي کنه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي کنه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې، نو امریکا د افغانستان 9 ارب ډالر کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بانک نور بانکونو ته امر وکړ چې په یو اونۍ کې دی یو کستا تر 2000 ډالر زیاتې نه ورکوي، او شرکتونه کولای شي چې په میاشت کې په څلورو مرحلو کې 25000 ډالر وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته وشتي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس په خوانی مشر داروخان تکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی، خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 28مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کیږي، البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
ډالرونه دې روان په پاکستاني روپی کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکم چې په کسٹم یو الکار ته موږ ورغلي، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته ریپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یو ورو 3 بلین روپی پاکستانی د بینک وتلي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل چې دی اگر په پاکستانی کلدارس ځکه چې ډالر څو کورکین او افغانی سٹیبل نه ده، افغانی څخه لګوام کی چې افغانی قدر ته پرتا او سبب نور راښته چې نور برښته چې پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخانه څنګه وایي چې افغانستان پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اوتاق تجارت لمړی مرستيال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 28مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بل تجارتي حلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو به تاسو زموږ صادرات او موسم وو، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس په لنډیر دي. تقریبا هر ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 او 300 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 28مه نیټه د افغانستان پر میوه درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له 13 کلونو راهیسې مخ په کمیدو دی. د زای چنواری په خبره د 2020 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه هم دا و جنبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 ارب ډالر آزاد نسی، نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا جګړو ځپلې، له بلې خوا له کلونو راهیسې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. اوس د طالبانو د حکومت له راتلو سره بې روزګاره سوي دي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیات دی، خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانه پلی کړی وی. له ښار څخه ورخوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکی دی چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلی چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خان آغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغانۍ مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم.
زندگی خوی نمیبینه که نمیتو والا سنه بیدر خونه خراب شد جنگا
زما جون تاسوی نی کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکاریم غوختنه می له دولت څخه داده چې لما سره مرسته وکړي څو زخپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلې ده. کور نه لرم په کرای کور کې وسیګم. یو څاندازه مرسته دي یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زخپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلې دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نسته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور
کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی خپل مځکه باندې راغلی خپل ونې ته راغلی کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ تذکرو بانکونو او نور زیات شمېر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړې ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځیو کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل
درېیم شری دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سه پاشم له دې نجی نه وړی ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول به ولسه کې درس دا دي چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي په دغه خاطر دا بند سه او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله شي او وکولی شي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده خو سلګونه نور نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم
څومره باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي همدا شان یې د لور غوښتونکي هم ورته خنخ کاری او پورین تندې هر کله نه کوي خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه او قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزانه ور اخوته بل اخته یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه
کدی وینجلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځدوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي مضر دي د انسانیت د قانون او د اسلامیت خلاف دي
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي
ولخص ګران خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکه لپاره خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم اولی د دروازې شا درولی وم بیا وروسته چې راغلم کیناست خو ډیر ورسره بد چلند وکم زما کورنۍ د مغې ورځ نه نور پیخي مکرنه درغلی او یو ځل فقط راغی
دا شبنم چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوخي غوښتونکي له لاسه ورکړي شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي خود دې د خوخي کسان نه دي د هلمند ولایت اوسیدونکو نګاروبیا د خپل لور د خسرګنې په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي نګارو ل خپل لور سره د هغې د خسرګنې د ناسم چلند لامل د مرکه په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنې سره یې اړیکی خیشي نوري خبرې به د نګارو ل خلی واورو
چې زما لور باندې ته ځکه په مرکه راغلی دی ولکه مې ورته د سکت لی لکه خاشه چې شي دی نو تاسو پر هغه لی هستی زه به بالا درته چپلوسیانې کوم وړه مالیانې کوم چې زما لور کوي کسره یې مکوي په چې شي درته دغه یم محتاج یم شکر دی زمن مې شناخت لري هر څوک زموږ کره راځي هر څوک زما لور رانې غواړي نو داسې خو نه ده چې ټکه به بالا ستاته چپلوسي کوم
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه شته چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کیږي چې یو حمله د غدودونو څخه پرنجونو ل مارکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه وغړو ناسم چلند دی کته هم یو شمیر کورنۍ ل ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غختونکو سره خپلوي کوي خو دغه خپلوي بیا د ناوی په ژوند باندې بډي اغېز لري د ریپورتونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي زرګولاراته د خپل ورور د خسرګنې کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ د هغې د غختنی یا مرکی په وخت کې ل دې سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنس اړیکې خې نه دي
ما شرور مې چې دا یو جلی خو خیدله په خاصګاری چې لاړ موږ سره ډیره بد رویه وکړله بیا رو راغې پاولې کې چې وهلې چې دا سوک ته سوک راغلی دی په بجګ आवाज خبرې کولې موږ بیا واوري دی ول دا ست راغلی دی او موږ دا یو جلی وکړه و زمنګ ورندار د موږ سره موږ ډیر خوشاله موږ سره خره بیا کې خجلی اما خلکو سره رفت آمد نه لرو خو خاطرات نه لرو موږ سره ډیره بد رویه
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکې نه خوښیږي هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي
اری بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي مثلا ورته وایي چې یا لور راکا یا خور راکا یا وریرا راکا په هغه کورنۍ باندې دغه خبره بدلږي او بد تاثیر پکوي او ریبار توای چې مثلا تدغه په مواردو باندې بیا زموږ قرار نه شي او بد چلن ور سره کوي او موږ چې دوستی کوو په خپل خپلوانو کې کوو نه دی بل کوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېری لار خوونی کړی دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازم ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکې سره مناسب او ښه چلند وکړي او آن د اسلام دویم خلیفہ د خپل لور لپاره خپل مرکه کړی و.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله عنه ان په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره ان درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي نو په کار د مختصل لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو ګرځو چې وخاجل کی پیدا کو خد بادیانه ته دیندار او تقوا او عفت او حیا جل کی پیدا کو په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللای شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغه وړې ټولنې هوساینه او خیرازی په لوی ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولن په استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بد خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغه سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچه او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما د دې ته ډیر نه متوجه کیږي چې د دواړو خواو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاري، ناسمواله ښکاري. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډیر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغیزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیار انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغه تړونونه سره اسانه کولای سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده، د ازل لیک ده چې چا سره وحل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید د دغه کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت وشي. د کوم ادار او د شرم خبره نه ده.
نوم می فرید د خوص یو تنځوانی ما ډیرای کسان موکتا د رښتې کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره د دوستی وکړه غلی دي، لیکن موږ ور سره ډیر خصلو کړی دي، ځکه او ممکن دغه زموږ کور او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره خصلو وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه اور عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورزي غي سره بد سلوک کوي، نه یو څوک چې د ترزي باید ته خصلو وکړي، ځکه دغه خور لور کته څوم ور کوي، نو خو بیا باید دوی نه هلی بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه پوړاندې ناسم چلند کوي، یو ولادت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کموال دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی او خپل بی ځای مهموالې ثابت کړي. دریم ز فکر کوم ځکه د جنې کورنۍ د خواصګارانو یا ریباران په وړاندې ناوړه چلن کوي، چې دوی غواړي ریبارانو یا خواصګارانو ته وخی چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستی. او څلورم فکر کوم دا بی ځای غیرتونه دي، یعنی یو شمیر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بی ځای غیرتونو کې راګرځي، او کله چې د دوی خور یا لور ته ریبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې ریبار را نسی به دوی دا بد وګڼي. زما په نظر باندې
عادل صاحب، کا کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلن وکړي، د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلن کوي، ولو دا د کوژدې مخ کې وي یا د کوژدې پترس کې، دا په افغاني ټولنه کې حالته چې ستري کورنۍ دي، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډیره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډیره منفي اغیز لري، یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځوالي او د خوشنط په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواصګاری پر مهال کله چې یو جنې ته خلک خواصګاری ته راځي، د جنې کورنۍ باید د غو پر وړاندې ډیر له نرمۍ، ډیر له اخلاق او ډیر له انسانیت کار واخلي.
عادل صاحب، که پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رواجونو، رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه شو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نارینه و لخوا پرنجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلن ته ځنګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
خدای دے غصہ کڑے غصہ ناک دے رشتہ اور ور کئی دے دخوینا ارسہ نئی دے او تر دے سارا نئی دے غصہ کڑے غصہ ناک دے رشتہ اور ور کئی دے دخاندو نا شرین دے گلاب دے گل ورین دے پسرے سرو مال دے پلا سے فیروز دا مزدار دے شغلے دم خیجے تکسر لکانار دے زما دے زما یار دے خیست دے مزدار دے شغلے دم خیجے تکسر لکانار دے تازے شنش ندا پغاڑے لندہ دا ولا ڈکتا کمان